سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو آزادې رادیو ته وګورئ مخکې درې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یې نما پر طالبان غکړه چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني په وان کې چې نما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت رسنوي تاسو ولې په افغانستان کې لوکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د خزو نارینه او انجونو او الکانو دوسنې او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او حسین د کلیدي عنصر بتوګه ومني نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده دا سالنګ لاره د دوهونو لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شوی دا طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون خپل اکسپړا په یو باندې ویل چې په تیر سورز کې په سالنګونو کې د پارلپسې واورو او توپانونو او د لارې په فری سړکونو کې د واورو خنګل د زیاتېدو لپاره دا لوی لاره د ټرافیکي ګڼه ګوڼې ورته نه لري نو ځکه لوی مسافرونکو بسونه فلاین کوچونه او لوی مسافرونکو بارونکو موټر د مرغومي یا جدي تر سلوم نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري خو کوچني مسافرونکو تیز رفتار موټر له دوه خوا پر دې لاره تګ راتګ کولای شي د بي سرحد خبريالانو ټولنې یا آر اس اف د ارزو تلویزیون د وو کارکونکو د سندستي خوشي کې دوه وختونه کړی د آر اس اف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللې او غندلې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مامورینو د لندې په سوار لسمه د ارزو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازه ورته مهر لاکړه د وزارت ټولو تور ولګو چې ارزو تلویزیون له بارنۍ رسنوي سره اړیکې لري او خبرونه له اسلامي ارزښتونو او ملي انانو سره په ټکر کې دي د پاکستان نیوی پوزي محکمې د هیواد د پوزي خبرتیا ادارې ایس ای په خونه مشر منطقه جنرال فیض حمید رسمن د ګډوډۍ په پارونو او یو لړنور قانوني سرغړونو تورن کړی دی پی وین کې چې نن د دسمبر 10 د محکمې خبر کړه ویل شو چې د پوز قانونو په اساس د نوموړي پر ضد قضایي بهیر نږدې سلور میاشتې مخکې پیل شو او امید په سیاسي فعالیتونو کې په ګډون د محرم اسناد د خوندي ساتلو له قانون څخه د سرغړونو په نتیجه کې دولت ته په زیان اړولو له دولتي واکو امکاناتو په ناوړه استفاده او په غیر قانوني ډول خلکو ته په زیان اړولو تورن کړ روسي خبرونه چې د اروپا د فضايي تحقیقات یو شرکت ماي سپیس هڅه ګړندې کړې سو هغه ډبل راکټ جوړ کړ چې بیا بیا کار ترې اخیستل کیږي د ماي سپیس څېړونکو د فرانسې د نورماندی سیمې د ویژن په خار کې په غرنو یو ځنګلونو یو فولادي سلندر د هغه لوی راکټ له ځنګړو برخو سره ونه خلو چې د بیا کارولو ورته بولري اروپا هیله لري چې د دوی د پروژه به د امریکایي میلیارډر ایلن ماسک د ناڅاپي پرمختګ مخه ونیسي ماي سپیس د اروپا د راکټ جوړولو د لوی شرکت آریا ان گروپ یو څنګه ده چې یوازې 2 کاله عمر لري او اوس هغه پړاو ته رسیدلې ده چې د اروپا د لمړني بیا خریدونکو فزای راکټ د جوړولو پلان لري دا راکټ چې په 2025 کال کې په اوتغول شي تر ډیره فازا ته د وړو سپوږمکیو د سپولل لپاره پلان شوی دی ازادي رادیو پینټرنټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوري افغانستان کې د بشری حقوقو پر نقص نیوکی
د چشي بشری حقوقونه دلته اصلا بشر ستنه دي بشری حقوقونه چیرې دي موږ دلته نفس نو څه غستلې
په دې خبرونه کې بعد افغان جنوي باندې خنه هم در سره شریک کړو
د سپټو دروازه زموږ په مخ باندې شوې ته د پریکړه مخه باندې عامه روغتي خدمتونه د مېرمنو لپاره محدود شي
او د افغانې یو پر وړاندې د ډالرو د بای په لوري دوسر د خوراکي توکو بای هم لوري شوې دي
په دې روسیو کې د خوراغځي اموالو نرخونه جګ شوې دي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت غوښتي چې په دې وخت کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي استازولي د بشري حقوقو د نړیوال ورځي سره هم مهاله په ویل مې کې ویلي چې په دې وخت کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهاله خطرناک ډول د لمنځتلو لګوښ سره مخ دی نور جزئیات پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي یوناما د بشری حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو نارینو نجونو او هلکانو د وسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه د بشری حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا او تنبایواله قوله ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتنبایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړي توګه د ښځو نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څخه استلای ته پاز سوال چې موږ بشري حقونه تر لاسه کو. دلته فقط طالبان ځوان کوي او یوازې غوي حقونه لري. دلته نه شزي نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ور باندې قیدات وځ کیږي.
د خزو د حقونو فعال نسرین حمیدی
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په وروستیو کې د ښځو نجونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوي دي.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو، تاوتریخوالي او د تیر جمهوري حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خپاره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو خپور کړي ویلی چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د خلکو حقونه تضمین کړي. خاغلی مجاهد ویلی چې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د په خبره لویدوزو هیوادونو کلتور د بشري حقونو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیر څه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب پر اجباري کړي او خځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته تک هم راګرځولي. د غراز د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللې. پر نجونو او خځو تر ټولو وروستي محدودیت د نیمه روغتي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ خبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له پرزید وروسته پر دی وات واکمن وسلوالو هڅې پیل کړې چې سپاده ټینګ کړي. نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات ساري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلارې په 1900 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریې صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي ویلې دي چې د کابینې ډیرای غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولانی سره لیدلی و. غل سکای نیوز عربیا ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د وخت د سمدستی او سولې انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تیرې وکال رئیس د حیات التحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشري کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولاني د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات التحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیز دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو یې که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه پرځېد چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینه دمشق ته ننوتل. په 2018 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې یې په نښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
پر همدې موضوع مې له خپل همکار ښاغلي سلطان سرور څخه چې د منځني ختیځ چارې څاري پوښتلي چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو خبرګونونه څه دي؟
په خپل رسنیو کې چې د افغانانو پوسټونه وکتل سي د ښکاری چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل ښودلی دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خپل رسنیو کې هم مخالفینو طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس تانیگزی په کابل کې د کابل د نوې کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي دي چې دغه حکومت استبدادي حکومت و او راوپرځېده. ستانیگزی هم در از ویلی دی چه دی استبدادی او ظالم حکومتونو سر انجام به هم داسی وی. ستانیگزی هم داسی ویلی دی چه رازی مونگ خپل حکومت داسی جول کو چه راتلون که نسلون پا مونگ باید افتخار رو که او راتلون که نسلون چه تا مونگ محتاج پر نگدو، هم پا اقتصاد که هم پا امنیت که هم پا دفاعی چه رو که مونگ پا خپل زان بسیا اوسو. پا خواله رسانوی که چرا سو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالي سره په یو ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنیو کې په د تانې په شکل ویلي دي چې مونږ خو څوک ونه لیدل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه شوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقامات سره به یو ځای کې ناستلي دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپل له کابل ووتل که پاتې وو یو څه جوړجاړی به راغلی وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کېږي چې د سوریې د نوي حکومت د انتقالي حکومت مشر انجینیر ده محمد البشیر نومیږي او دی په شریعتو کې هم تخصص لري. نو دی یو شایسته سړی ده، د کاروال وړ سړی ده او د حکومت په راس کې راځي. دوی مقایسه کړې ده د ده او د ملا محمد حسن ترمنځ، صدر اعظم ترمنځ، چې په لومړنۍ وینا کې له خلکو غوښتي وو چې منګه امنیت راوسته یو چا د چا ته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله اوس سرور سی سره د چا سوال چې په خواله رسنیو کې خبرګون نه خوده رسیدي خلکو ریاکشن په دغه برخه کې خوده لیدي ک مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریه ترمنز د تطبیق ورتواله چې د فکری لار خم پر وګګیګو سمره دلته یو لوی او جوار فکری او ترڅنګ د پیخو د ورتوال ترمنز تفاوتونه شته.
د سیدا چې په افغانستان کې هم طالبان وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل په سوریه کې هم لري د غدواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا دوی قیادت او رهبری هغه د سیمې د دودیزو فقهي مکتبونو پیرو دي لکه دیوبندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي او د عصر د سیخکاری چې د عصر له نویو تقاضاو او تحولاتو څخه نسبتا کم معلومات لري. خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلي دي دوی هم اسلام پال دي مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي له ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودي د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالي دی د حکومت دولې ډیر لوی تجربه لري له هغوی نه هم څه زده کړي او عملي دي ډیر نسبتاً او انعطاف پذیری هم ډیر لري تر اوسه نه دی ویلي دی دای ویلي دی چې د ښځو په لباس باندې به اجبار نوی چې څلی باز دوی اغونځي یا ناغونځي تر اوسه دامن دی ویلي چې مکتبونه به تړي او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي خځې و نارینه خوشحالي کوي او د راپورونه وایي چې د سوری لیرې قیمت هم نن بیرته یو څه خسوي دي د ډالر په مقابل کې.
بله بله راو به ګرځو که د افغان بندیان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بند پاتې دي د هغوی په تړه کې مونږ ته ووایي چې ډېر شمېر کسان هغوی په تیارو کې انتقال سوي دي او له برعکس افغانانو ته اصلا اجازه نه ورکړل شي چې هغوی د تیارو ته پورته شي یا له دغه ځای څخه د وځي د دوی د وضعیت په تړه کې راته ووایي چې دغه بند پاتې افغانان هلته کوم وضعیت کې دي.
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم د سوریه نه د دمشق د سید نایا زندان ډیر پوګنون کې تصویرونه خپاره شوې دي هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې داسې کسان پکې شته چې پلار اتلای نسی اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثر کې ښکاری ځنی غږیدای نسی او ځنی د دنیا د زندانه بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي حتی د انقلابیون چې ورځي قلفونه د کوټه قلفو یو سیماتوی دروازې اغه نه پکې
ځي د بشري حقوقو نقض شوې دي البته د بخصوص د زندانونو
کوز د افغانانو کې اکسونه دي له سید نایا زندان راغلي پاتې شو د افغانانو موضوع یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوی د حکومت پلوی ځواکونو سره وو دوی سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم سره دي د لازقې په ساحلي ښار کې گیر پاتې دي تصویرونه خې چې د دې پلاس کې خزي او ماشومان همسته او دوی مرسته غواړي چې له ښار راوځي.
زموږ همکار غلای سلطان سرور چې موږ سره مرکه کړو
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان کار پرمایي په طبي برخه کې د انجنونو پر زده کړو بندیز باندې خصوصو د زوريدو ناروغیو او د افغان میرمنو ماشومان او راتلونکو نسلونو د احتمالي مرګ لامل شي. نور جزات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو کارپوهان د افغانستان لپاره ځانګړی راپورتر او له طبي زده کړو راګرځول سوي افغان نجونې د طالبانو د حکومت د مشر دا تازه بندیز نه جبرانېدونکی د ښځو او راتلونکو نسلونو د وزلو په معنا بولي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله ویبپاڼه د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 9 خپور کړي بیان کې د دغه سازمان د کارپوهانو په حواله ویلي که په روغتیایي برخو کې د طالبانو د حکومت د مشر دا په بشپړه توګه نه توجیه کېدونکی بندیز عملي او دوام کړي په افغانستان کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه ناروغۍ به نورې هم زیاتې او آن په راتلونکي کې به د نسلونو د مرګ لامل سي. د دغه سازمان کارپوهانو د طالبانو دا بندیز د ښځو د وزلو په معنا بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر الله هبت الله اخونزاده د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې په ټول افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال خبرګونونه راو پارول. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طبي انسټیټیوټونو ځینې محصلین چې اوسې پر زده کړو بندیز دی، دوی هم په دې باور دي چې دا بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ستونزې نورې هم زیاتې او روغتیایي خدمتونو ته به یې لاسرسی خورا محدود کړي. دغه شان د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې دغه پرېکړه بیرته واخلي، خو دوی له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره دې ودرېږي او طالبان دې حساب ورکولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو دا وروستی اقدام د ښځو پر حقونو مستقیم برید بللی او ویلي دي چې که چیرې دا بندیز عملي سي، نو دا به د افغان میرمنو او نجونو پر روغتیا، کرامت او راتلونکي یو غیر عادلانه او ویجاړونکی گزار وي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ محصلې روما حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو د خبر شوي خبر له مخې د انسټیټیوټ دروازې زموږ په مخ باندې شوې. د دې پرېکړې له مخې به د عامې روغتیا خدمتونه د میرمنو لپاره محدود شي، دوی به د صحي خدماتو څخه بې برخې شي او د مړینې کچه به نوره هم لوړه شي. زموږ غوښتنه دا ده چې افغان نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د یو انسټیټیوټ محصلې سمیرا هم وویل،
یګانه رو همی انسټیټیوټ بود که دختر خانما روی آورده بود. زموږ لپاره د زده کړو یوازینۍ لاره همدا انسټیټیوټونو کې پاتې وه. اوس چې دا هم بند شوه او نور هیڅ برخه کې د زده کړو اجازه نه لرو، زه خپل ډیر انځو واته تللی یم. روحي فشار را باندې زیات دی. له اسلامي امارت هم غوښتنه ده چې بیرته د انسټیټیوټونه پرانیزي او پریک دي چې نجونې زده کړې وکړي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي، طالبانو له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له ښځو او نجونو د زده کړو، کار، بیان ازادۍ او له تاوتریخوالي پرته او خوندي چاپیریال کې د ژوند بنسټیز حقونه اخیستي دي. کارپوهانو زیاته کړې چې دا نوی بندیز د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض ته وده ورکوي او پر روان بشري ناورین کې د هیواد نازک روغتیایي سیستم نور هم کمزوری کوي. بل لوري ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت هم نن سه شنبه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې د دې پرېکړې عملي کېدل به افغان میرمنو ته نه جبرانېدونکی زیان ورسوي او په ټولو افغانانو به اوږدمهالې اغیزې ولري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دا ډول څرګندونې رد او ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې افغان ښځو، نجونو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په خپلو وروستیو راپورونو کې لاله وړاندې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله لوړه ښودلې او ویلي دي چې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 418 میندې مري. فرانسې خبري آژانس تازه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په طبي انسټیټیوټونو کې د بندیز له امله په ټول هیواد کې کابو 15,000 ښځینه محصلینې له زده کړو پاتې سوي. دغو سرچینو د طبي دولتي انسټیټیوټونو شمیر لس او د خصوصي هغو یې بیا 150 زیات یاد کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې د نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکی صبغت الله د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت کې د خوراکي توکو بیې په وروستیو کې تر 200 افغانیو پورې لوړې شوې دي.
په دې وروستیو کې د خوراغیزایی اموالو نرخونه جګ شوې دي. دا اوس غوړي ما چې پښتنه وکړه مخکې په تقریبا په 1000 افغانۍ باندې تقریبا غوړي کې 100 په تفاوت راغلی، 1100 افغانۍ ته ختلې دي. نو دا هغه څه دي چې دا ولسونه د یو نوي تشویش سره مواجه کړي دي.
همدارنګه د کابل ښار اوسیدونکي مرسل چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی هم ورته اندېښنه لري.
مواد خوراکي کې
په خوراکي توکو کې اوس کوم غوړی او ریج واخلو تقریبا په هر یو کې 200 افغاني توپیر راغلی دی. په دې ورځو کې د سوان توکو او خوراکي توکو بیل لوړې سوې دي. موږ واقعا اندېښمن یو. په کور کې زموږ نارینه هم کار او دنده نه لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو فهم هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ډالر د لوړېدو په اړه د هر جنس د ارتزاقي مواد یعنی خوراکي مواد او د سون مواد او د هر جنس قیمت لوړ شوی. غوړی 390 او 15 لیتره البته مایع غوړی اوس 1550 تر رسیدلی. وریجې موږ اخیستې 40 کیلو په 1450 اخیستې اوس 1450 روپۍ شي.
دوی وایي کله چې د ډالرو بیه راټیټ شي د خوراکي توکو په قیمتونو کې هیڅ بدلون نه راځي، خو کله چې د ډالرو بیه پورته شي د توکو قیمتونه په بې ساري ډول لوړیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک ویلي چې د سیشن به په ورځ د لیندې په شلمه یو ډالر او یا افغانۍ او 15 پوله خرڅېده. د افغانستان د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل د شهزاده سره یو شمېر صرافان وایي چې تېره اونۍ د یو ډالر بیا 15 افغانۍ او 90 پوله وه، خو اوس او یا افغانۍ او 25 پولو ته لوړه شوې ده. ورته وخت کې د کابل ښار د خوراکي توکو یو شمېر پلورونکي وایي چې د ډالر د ارزښت لوړېدو د دوی پر پلور منفي اغیز کړی دی. د خوراکي توکو یو پلورونکي سید احمد وویل
یو څه تاثیرات خو دی د سالنګ د لارې هم ده، اوس مالونه زیاتره په شیبر باندې راځي. بیا بعضې وخت بس خلکو ډالرو ته سترګې نیولي، سوایر که ډالر کوم حالت ته وځي، که ډالر راوغورځېږي خرید به وکړو، بس دغسې په افغانۍ څوک خرید کوي. ډالر جګېدو باندې بازار باندې ډېر تاثیرات کوي، بازار ولاړ دی، بس دغسې مشکل ده.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې لا هم د خوراکي توکو په تولید کې پر ځان بسیا نه دی او وارداتو ته اړ دی. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره کافی سرچینې لري چې د اړتیا پر مهال به ورنه استفاده وکړي. د بانک په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د پولي بې ثباتۍ د مخنیوي په موخه یې 14 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي دي. خلک په داسې حال کې د ډالرو او خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته اندېښمن دي چې ځینو نړیوالو سازمانونو هم د راتلونکي ژمي لپاره د افغانستان خلکو سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول د خپلو حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. نورهار له فیروزي عزیزي څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وایي د طالبانو حکومت له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو فرصتونه او ازادۍ په تدریجي او سیستماتیک ډول محدود کړي دي. UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي چې 1.4 میلیونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د بشري حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. دې راپور کې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او پالیسیو ورځ بلې ته په زیاتېدونکي توګه افغان ښځې او نجونې هدف ګرځولي او دوی له خپلو بنسټیزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو محرومي کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې افغان ښځې او نجونې د بیړنیو بشري او د خوندیتوب له اړتیاو سره مخ او د نړیوالې ټولنې زر تر زره دوامداره ملاتړ ته اړ دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې نجونې او د بشري حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت د فشارونو پر راوړلو له ښځو سره پلیتا د زیاتیدونکو محدودیتونو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو او د طبي انسټیټیوټ ایوی محصله نوریا چې په دې ورستیو کې لزده کړو راګرځول سوي، ازادي رادیو ته وویل
طالبان مکتب ها را بستند، پهنتن ها را بستند، انسټیټیوټ های طبي را هم بستند.
طالبان خونځي و تړل، پهنتنونه و تړل او طبي انسټیټیوټونه هم و تړل. نه پوهیږو چې دوی له ښځو څه غواړي چې تل پر دوی د محدودیتونو د لګولو په فکر کې دي. واقعا لوسنی وضعیت چې ټول زموږ پر ضد دي ستړي شوي یو.
د کابل ښار اوسیدونکي فریده چې د طالبانو د بندیز له امله له پوهنتونه محرومه ده هم ازادي راډیو ته وویل
ما هر روز نظارهګر این هستیم که دیگر چه چیزی بر ما و آرام است که نباید انجام بدهیم.
هر ورځ دیده شاهدان یو چې نور به سپر مونږ راموي چې باید تر سره یې نکړو. افغانستان د ښځو ادیره ګرځېدلی او هر ورځ نړیواله ټولنه چوپتیا غوره کوي.
بلخوا د بشري حقونو فعالې پتوني تایشمن بیا ازادي راډیو ته وویل
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو پر ښځو لګولي د هر ډول ازادۍ او په ځانګړي ډول د ښځو اړوند ازادۍ سره د دغه ډلې دښمني څرګندوي. دا غیر انساني بندیزونه چې په پرله پسې توګه زیاتېږي په ښکاره توګه جنسیتي اپارتاید دی او هدف یې له ټولنیزې او عمومي فضا څخه د ښځو لري کول دي.
د یادونې ده چې له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لاګیدلو بندیزونو پر وړاندې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سربیره د طالبانو حکومت شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان کړ او لا په دې اړه غبرګونونو ته چپه خوله دي. د طالبانو حکومت وړاندې ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال له وړي راهیسې لکه چې پر افغانستان بیا واکمن سوي پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونونو پورې د دوی پر زده کړو او په دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګولي دي.